ستړي مشي د لسو بجو د دې خبري غړې د قربا په هي زما مجید بابر او د خبرونو د ویان منور شاه یو وار بیا سلامونه ونې کې لې ومني د مشال ریډیو په دې روانه خبرونه کې به تاسو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قومي پلان په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د قبایلی سیمو د کډوالو د ټاپي ګیس د پایپ لاین پاړه باندې واورئ د تاریخ پاڼه خبرونه د دې خبرونې وروسته نیمه کې درته لرو خو اول خبرونه د منور شاه
دا خبرونو سرټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی د نیو اکشن پلان په نتیجه کې تر ډیره حد په هیواد کې امن ټینګ شوی دی. افغانستان وایي غواړي د دې هیواد د لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملي کړي شي او د امریکا صدر اوباما د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د لا نور طاقت د استعمال منظوري غوښتله. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د وسلوالو خلاف د نوي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ پیخي ډېر کم شوې دي. په قومي اسمبلی تخپل وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نسالی خان ویل مرکزی او صوبایي حکومتونو او میډیا د اتفاق او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو په ترڅ کې د ګڼ شمېر ممکنه ترهګر بریدونو مخه نیول شوې ده. نوموړي ویل وسلوالو ته د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې 1 کروڑ روپۍ نیول شوې او په دې حواله د نړیوالې ټولنې سره په همکارۍ زیاتولو هم کار روان دی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د نوي اکشن پلان د عملي کېدو راهیسې 2 مجرمانو ته پانسي ورکړل شوې او نور 18 کسان به هم په نږدې وخت کې پانسي کړي شي. نوموړی وایي په هیواد کې شپېته تنظیمونه ناقانونه ګرځول شوي او پر ضد یې کارویانې شروع شوې دي. دا راز د نفرت خورونکو ویناو په تور کې تر دې دمه 2,650 کسان نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د 13 دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د هیواد سیاسي مشرتابه په متفقه ډول حکومت ته واک ورکړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې نوموړي ویل
3501 چیزونو دا بنائی بروڈ کونسل اور ویلیج کونسلز وی عہدے کی تقریباً 41,000 خواہشابہ نائب بروڈ کونسل اور ویلیج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گئی. 3,000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گئی. ادات والا چی منتخب شی ندابا 44,000-45,000 پورے برسی.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت وړاندې ویلي وو چې دا انتخابات به په بایومیټریک نظام ترسره کوي خو سی ویلي چې دا عمل به په پخوانی روایتي طریقه سرته رسیږي. افغانستان وایي غواړي چې د دې هیواد د لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملي کړي شي. د لړ کې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان د مدنیاتو او پټرولیو وزیرانو د ټیپی په نوم د دې ګیس پایپ لاین په حق له 19 غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د مدنیاتو او پټرولیو وزیر داود سبا وویل
د یو افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژې د دوړې اجرایی پړاوونو سره مرسته کوي او د ګاز لپیرونکو هیوادونو یعنی پاکستان او هند سره دغه پروژې په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی. افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نشي نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي.
په دغه موقع د پاکستان د مدنیاتو او پټرولیم وزیر شاهد حاقان عباسی رسنوی ته وویل دا منصوبه به خواوشا څلور کاله وخت اخلي چې په نتیجه کې به یې د پاکستان د توانایي مسلې هواري شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته په استول شوی یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د طاقت د استعمالولو منظوري دی ورکړي. صدر اوباما پرون په وایټ هاوس کې وویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگي ځواکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامل او دا چې دا د افغانستان یا عراق په سیر د یو بل ځمکني جنگ د منظوري غوښتنه هم نه ده. نوموړي زیاته کړه
I believe this resolution can grow even stronger with the thoughtful and dignified debate.
دا وای په دې باور یم چې په سوچ فکر او په قدر د بحث نه پس به دا قرارداد لا نور قوی شي ځکه چې دا د دې وخت تقاضا ده. زه پر امید یم چې دا قرارداد به متفقه عملاتل تر لاسه کړي.
د یادونه ول دا چې امریکا او اتحادیه ځواکونو په عراق او شام کې د 13 اگست د میاشتې راهیسه تر دې دمه د اسلامي دولت وسلوالو خلاف سباندې درش سوه هوایي بریدونه تر سره کړی دي. د بیلاروس سرخار منسک کې د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د مشرانو ترمنځ ترنګلې غونډه چې د پرون راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د لس میاشتنی جنگ د ختمولو په غرض شروع شوې په کوم پلان د سلاکېدلو لپاره تر نن ورځې جاری ده. په دې غونډه کې پیټرو پوروشنکو، ولادیمیر پوټین، انګلا میرکل او فرانسوا اولاند ګډون کوي. د غونډې د شروع کېدو نه وړاندې پوروشنکو ویلي وو مخکې له هغې چې د یوکرین په ختیځ کې حالات د قابو نه وځي دا یې د مخنیوي اخیرنۍ موقع ده. د دې غونډې کوم ممکنه نتیجه د خبرې د پښتنو لاندې راوستي چې لا هم د یوکرین په ختیځه سیمه کې جګړه روانه ده. د روس پلو بیلتون غوښتونکو یوکرینی ځواکونو ترمنځ دا جګړه د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې شروع شوې چې پکې تر دې دمه څه باندې 15,350 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې په امریکا کې یو وسلوال تل چې وړاندې په ټولنیزه ویب پاڼه فیسبوک د مذهبونو خلاف پیغامونه هم خپاره کړي وو پرون پرې د دریو مسلمانانو د وژنې تور لګول شوی. پولیس وایي ممکنه ده چې دا پیښه د نفرت او یا د ګاډي ودرولو په سر د لانجې له وجې رامنځته شوې وي. شپږ څلوېښت کلن کریګ سټیفن نومې دغه تن د شمالي کیرولاینا یونیورسټۍ سره نږدې ترسره شوي په دریو وژنو کې تورن شوی دی. وژل شوي درېش کلن دیا شیدی برکات او یوویشت کلنه یوسف محمد نوی واده شوی خزه خاوند وو او نور لس کلنه رزان محمد د یوسور محمد خور و برکات د غاخونو د ډاکټر ایز دکل کولی. وجل شوی درې واړو کسانو د انساني خیر خیګړ لپاره هلې ځلې کولی. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشاله دې ته وکړي خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. چودر نثار وایي د ترهګر پر ضد کاروایانې کامیابۍ سره روانې دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر وایي بلدیاتي ټاکنې به مئی یا جون کې کیږي.
اپریل اخیره کې به شیډول جاری کیږي او جون فرسٹ ویک کې یا د مئی اخیری هفته کې امکان نشته تاریخ ورکړل شي. 3501 چیزونو دا نایبرهوډ کونسل او ویلج کونسلز وی.
د هند، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګیس د ټاپي پایپ لاین په اړه د پاکستان د تیل وزیر وایي دا پروژه ډیره ګټوره ده.
بنیادی طور پر ایک کنسورشن لیڈر کا انتخاب کر رہا ہے جو ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد.
د خبرونه پروسته نیمای کی بعد د اونی د خبرونه د تاریخ پانه کې د شاباس غړی پاړه واوري.
دین اشوکا موریا غم موریا نو په شاباز غړ کې او په مانسیرا کې دا راغی د زمانه په خروش دي کې لیک دي او دا راغی د بادشاہ غړغه کې کمانډ او راغی د بودیزم ترویج.
کویلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د مو په پاره مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په قامی سملا کې 13 ورځ د اپوزیشن ګوندونو لخوا د قامی اکشن پلان په اړه باندې د تنقیدونو نه پس په یو جواب کې ویلي چې په دغه هیواد کې د قامی اکشن پلان له لارې د امنیتي ځواکونو کاروایانې د ترهګرو پر ضد کامیابۍ سره روانې دي. په دې اړه باندې تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
تیر ورځ قومي اسمبلی ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې وسلوالو خلاف د سکیورټي فورسز کاروایانو له وجې حالاتو کې بهتري راغلې ده او اوس هفتو کې د وسلوالو لخوا حملې نه کیږي کم چې به د امروزه په بنیاد کې دي. اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومتي کارکردګۍ په اړه د تنقید په جواب کې چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به موږ له اتفاق او اتحاد ضرورت وي او په دې لړ کې چې تر اوسه پورې کم ګامونه پورته کړی شوي دي نو په دې لړ کې سبو د سبو سره سبو وفاق سره او میډیا کومک کړی دی. دا شان د داخله چارو وزیر ایوان ته وینا وه چې پاکستان کې شپېته ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه دي او پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل په دې ډر کې په منظمه طریقه کار روان دی. چوډي نثار علي خان په وینا چې په دغه شپېته تنظیمونو کې لس د ملګرو ملتونو د لسټ تنظیمونه هم شامل دي کوم چې ناقانونه ګرځول شوي دي. د داخله چارو وزیر وسله والو ته د پیسو د منتقلۍ په اړه وویل چې د دې مخنیوي لپاره کار روان دی او په دې لړ کې 2 کروڑ روپۍ نیول شوي دي او داسې 2 دېرش کسان هم نیول شوي دي. د پانسیانو په اړه خپل بیان کې داخله چارو وزیر زیاته کړه چې 2 وسله والو ته سزا ورکړل شوې ده او په 19 چې دی هغه عمل درآمد روان دی. داشان د موبایل سیمونو تصدیق په اړه داخله چارو وزیر وویل چې 3 کروڑ سیمونو تصدیق شوي دي او په دې لړ کې د نورو 2 کروڑ تصدیق به چې دی هغه به د 9 اپریل پورې وکړی شي. چوډي نثار علي خان د مذهبي یا فرقهیي استقلالونو په بنیاد درج کړی شوې مقدمو په اړه زیاته کړه چې هون مل کې په دې لړ کې تقریبا 3000 مقدمې چې کوم دي هغه درج شوي دي او په دې لړ کې 2500 ملزمان هغه هم نیول شوي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان تیر ورځ په پېښور کې پریس کلب کې یوې خبري غونډې د وینا پر مهال په دغه صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو د شیډول په اړه باندې خبري کړې دي. د هغې نه پسې د مشال ریډیو سره خبري کړې دي. د مشال ریډیو همکار غلام غوث د عنایت الله نه په سر کې پوښتلي چې دا بلدیاتي ټاکنې به کله کېږي. نو هغه وایي
اپریل اخیره کبا شیڈول جاری کی او جون فرسٹ ویک کی یا د مئی اخیری ہفتہ کی امکان نش تاریخ ورکلی شي. 3501 چی دینو دا نائبرہڈ کونسل او ویلج کونسلز وی او دیکھ تقریبا 41,000 خواہ شابہ نائبرہڈ کونسل اور ویلج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گی. اس طرح 3,000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گی. دا دوارا چی منتخب شی دا با تقریبا دغا 44,000-45,000 پورے برسی. تحصیل نیبرہڈ کونسل اور ویلج کونسل لیول مانے ڈائریکٹ کی گئی اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے بعد پارٹی اسٹرینتھ مانے کی گئی.
اور تاسو چی مخ کی کم دا بایو میٹرک نظام خبر کا ولا نو پا آغی کی دکه الیکشن کمیشن آغی ستاسی سراولی و نمانلا
الیکشن کمیشن وجی بایومیٹرک سسٹم فیزیبل نده دلتا پا خیبر پختونخوا کی او پاکستان کی فیلحال و داغی دا پارا تیاریانی هم نشتا ده داغی دا پارا تیاریانی کول غواری دو دی وجینا بایومیٹرک سسٹم دو وجینا زمونگا الیکشن تاخیر خکار که دو نو مونگا دا فیصله وکلا چه مونگا الیکشن پر روایتی انداز مانے کو کنونشنل سسٹم مانے کو
نا اگی سوئی چی لکا ولی دا نشی عملی که دلے بایومیٹرک نظام پا دے محال بند
اگو چی سر دیر ٹیکنیکل مسئلی دی یو خدا را چی در دیر خلکو پنگ دا قدا تم امپریشن نشتا دے بلا چی کم تم چی دینو آگا کٹ دی دا غم سحال نشتا دے بل چی کم مہین دی دا زنانا پلاس لگی آغام نہ ریکگنائز کی گی چکم نہ مزدور گوتا دا اصول دل دا آغام نہ ریکگنائز کی گی دا شانتی دا بایومیٹرک مشینانو خبر چ لگے پروکیورمنٹ گرانٹ کار دے او آغا بایومیٹرک مشینان جی دینو عرض ہے کہ خود بجلی نشتا دے بعد آگے دا چارج کولو دا آگے دا رن کولو مسئلہ دا دا آگے دا پارا دا خلق دا ٹرین کولو مسئلہ دا ڈیر ہزار ہاں مسئلی دی
عنایت صاحب دا ځل به یو منتخب سیاسي حکومت چې کوم دی نو هغه به بلدیاتي دغه کوي ټاکنې کوي نو د دغې حوالې سره تاسو څه وایئ؟
زما خیال ډېره خوشاین خبره ده. دا پاکستان کې د سیاسي نظام استحکام طرف ته اولی ګام دی. په ډسټرکټ کونسل او په تحصیل کونسل لیول باندې به په سیاسي بنیادونو کیږي.
جی
ویلج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے وا بغیر سیاسی بنیادوں کی گی.
جی او پدی کی بمخ کی زیاد تر چھ بلدیاتی ٹاکنے بکیدل نو ممبران بخر سیدلا او پاگے کی بلکا داگے کی دل ادا سی درگلیاں نشو وتوی نو دا اگے د مخ نے ولو د پارا سر سٹرکچر جوړ کر شوی دی
گور سوک چھ خپل پارٹی اگینسٹ اس ووٹ ور کئی تحصیل کونسل او ضلع کونسل خو پارٹی بنیاد منتخب کی گی
او اغي بلګه ضلع ناظم او تحصیل ناظم منتخب کړي نو که څوک خپل پارټي اگینست ووټ ور کوي نو هغه بخ د خپل سیټ نه چې دین لاسینځي او دا وټونو پډاګه کیږي پټ باندې کیږي سیکرټ ووټ باندې کیږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان پاکستان هند او ترکمنستان د معدن او پټرولیم وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سره لیدلی او د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې د عملي کولو او دغه پروژې اړوند په یو لړ نورو مسلو خبرې کړي. د دغه غونډې په اړه زموږ همکار ربیع الله شفق دا راپور رالیږلی.
د ټاپي د پروژې د مشر یا د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټې د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې سره ولیدل او د دې پایپ لاین د جوړولو د پروسې په عملي کولو او همداراز په یو نور مسایلو خبرې وکړې. دغه څلور اړخیزه غونډه چې د پاکستان، افغانستان، هندوستان او ترکمنستان د پټرولیم وزیرانو پکې ګډون کړی و، د افغان پلاوي مشر د معدن او پټرولیم وزیر داود صباح پر غاړه وه چې د ټاپي پروژې په نولسمه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود صباح غونډې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې د دغې پروژې د پلي کونې غوښتونکی دی، نو ځکه هڅه کوي چې دغه خبرې اترې نتیجه ورکړي او د پروژې کار ژر تر ژره پیل شي. د یو افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژې د دوړې اجرایی پړاوونو سره مرسته کوي او د ګاز له پیرونکو هیوادونو یعنی پاکستان او هند سره دغه پروژې په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی. افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نشي نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي. نو موږ وایو چې باید په دې لړ کې بې ځایه وخت ضایع نه کړل شي او ژر تر ژره دا پروژه پلی شي. له بلې خوا د پاکستان د معدن او پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی وایي چې پاکستان د دغه پروژې پیل د نړیوال کنسرسیوم له لورې غواړي ځکه چې دغه څلور واړه هیوادونه سناسه امنیتي، سیاسي او تخنیکي ستونزې لري. نوموړي په دې اړه وویل دی وایي په بنیادي توګه د ګاز د پایپ لاین د غځولو لپاره د یو کنسرسیوم ټاکل اړین دي ځکه چې دغه څلور هیوادونه خپلې ځانګړې سیاسي، تخنیکي او امنیتي ستونزې لري او یو خپلواک شرکت نشي کولی دغه کار ترسره کړي. ځکه چې دغه پروژه ډېره لویه ده چې نږدې لس میلیارده ډالر پانګونه پرې کیږي، باید یو کنسرسیوم جوړ شي چې موږ د هغې په لټه کې یو. دا یو غټه پروژه ده چې نږدې څلور کاله وخت به ونیسي او د پاکستان د مسایلو په هواري کې به مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان، هندوستان او ترکمنستان د معدن او پټرولیم وزیرانو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او همداراز د دې هیواد د نورو چارواکو سره هم کتلي او د ټاپي پروژې پر پیل ور سره خبرې کړي دي. نواز شریف د یادو هیوادونو استازو ته ویلي چې پاکستان له افغانستان، ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبې په تیزۍ سره کار بشپړول غواړي ځکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ګټوره ده. که څه هم د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې ټاکل شوی په دغه غونډه کې بعد د پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه کیږي او همداشان اخیری پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکړل شي، خو په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د استازو د غونډې په اړه لا تر دې دمه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې او همداراز په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. نو ځکه د دغې غونډې د بریا او لاسته راوړنو په اړه څه ویل له وخت مخکې دي. د یادونې وړ ده د دې پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره تیریږي چې که چیرې پروژه عملي شي نو زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غره او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
د خبرونه پروسته نیمه کې د تاریخ پاڼه خبرونه کې نن د شپه ازګړې پاڼه باندې اوري مشال ریډیو سره اوسئ. د فاټانا منتخب د پارلمان غړي وایي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي لپاره چې حکومت کومه نیټه ورکړې وه نو باید چې پرې د متاثرینو واپسي یقیني کړی شي. بلخوا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس وایي چې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو واپسي به د راتلونکي کال مارچ میاشت پورې مکمل کړل شي. احمد الله په نور تفصیل لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې د سفران وزیر ورته باور ورکړو چې یو کال کې دننه دننه بعد قبایلی سیمو ټول به کور شوي خلک خپل خپل سیمو ته ولېږي.
دا کمیټینګ چې وشو دا د پټیکولری ایډی پیس په اړه کې او په دې میټینګ کې موږ دا ویل چې په کال کې دننه دننه وا دا ټول ایډی پی چې سمري دا 25 لک په 25 لک دا بیرته واپس کورون ته ځي. نو پوهیږم چې ولې دا رکاوټ جوړ شو دی باړې باندې کې چې 4 تاریخ ورکړې ده په کار چې 4 تاریخ باندې تلی وې دي امید پیدا شوی او کدا سوشي چې یو تاریخ ورکړی شي بل تاریخ ورکړی شي او بیا پاغه کې عملی جامه ورکړی نه دي نو د خلکو په وړاندې شکونه پیدا کیږي. او موږ به کوشش کوو د پارلمنټریان چې موږ په کال کې دنه دنه خپل آی ډی پی د لپاره بندوبست وکړو.
د خبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړی ناصر خان نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې باړي متاثرینو واپسی ولې د ځان ښکار شو نو په جواب کې نو موړې وایي
حکومت بار بار اعلان کوي د غسیدا وزیرستان مسله را د غسیدا نور آی ډی پی دا خو ان شاء الله زه پوره پر امید يم چې لټواله پکې ضرور راځي. غالب امکان دے واپس بادہ خلق روان چی مختلف مرحلوں کی ان شاء اللہ کم پروگرام جوڑ شو اڑان واپس
دا کور میں ایجنسی نہ قامی اسمبلی غڑے ساجد حسین توری وائی
آئی ڈی پی حوالے سے رقم خبر وش والی بالکل مونگ افسوس ہم دے او مونگ جو اب دیا ہم یو ہو مونگ سر اس قسم تدا گورنر کے پیکے نہ مشورہ کئی نینا نرز پر ایف ڈی ایم اے سر کے نہ بولو دا خود مونگ غڑے شکر گزار یو دے اسپیکر صاحب اور دے چیئرمین سینٹ ساغوی دا یو اسپیشل کمیٹی جوڑا کے چپائے کے فاٹا پارلیمنٹری سینٹ اور قومی اسمبلی خلق کی نہ بولو ندین آباد ان شاء اللہ کوشش بکو خپل خلق خپل لکو دا صحیح طریقے سے رو رسو.
مشال ریڈیو چکلا دا سفران وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نہ تپوس وکړو چې د باڑی او شمالی وزیرستان د متاثرینو واپسی ولې د ځان ښکار شو.
15 فبروري کو باڑی والے لوگوں نے واپس
په 15 فبروري د باڑی د متاثرینو واپسی شروع کوي دین کې وا خو اوس کې دی شي چې دوی واپسی هفتی له 100 ورځې لپاره وزن ډول شي او تر څو چې د شمالی وزیرستان د متاثرینو د واپسی خبر ده نو هغه به د فبروري په ځای مارچ میاشت کې شروع کیږي ځکه چې حال ته موسم ډیر یخ دی او کله چې دوی واپسی شروع شي نو د ترانسپورت د کرای سره سره با دوی ته د کورونو جوړولو لپاره 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي او یو کال کې بدننه دننه د قبایلی سیمو چې څومره متاثرین دي دوی به واپس خپل سیمو ته ولېږلې شي.
یاد دی چې د 13 میاشتې په 1 نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خبري غونډې ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په ارضي توګه بې کوره شوي خلکو واپسي به د فروری میاشتې د نمایي نه شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام هم د کډوالو یوې بلې موضوع ته راګرځو. په کورمه قبایلي سیمه کې د علي شیرزو متاثرینو واپسی به پر روان اپریل میاشت کې کیږي. چارواکي وایي د متاثرینو واپسی به د رجستریشن کارت په لارې کیږي. په سیمه کې ځینې داسې متاثرین شته چې دغه کارډونه یې بند شوي دي. دغه متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې د واپسۍ نه مخکې دي د دوی د بند شو کارډونو مسله حل کړي چې پتلو کې ورته څه مسله نه وي. نور حال د تاریخ ورکځای په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې علي شیرزو او د زوی موسیمو متاثرینو واپسی به اپریل میاشت کې کیږي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چارواکو په خبره د سیمې متاثرینو واپسی به د رجستریشن کارت په لارې کیږي. خو بدرانی کیمپ کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې یو مشر ممزمان خان بیا مشال لوډیو ته وایي ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه بلاک شوي دي او خپل سیمو ته د واپسۍ لپاره فکرمند دي. دال شزو سیمی ضیاء الحق مشال لوډیو توای کله نه دا اوریدلی دی چې دال شزو او زوی مش متاثرینو واپسی به پیل کیږي نو ډیر خوشاله دي. خو بیا دې ته ډیر خفه دي چې د دوه واپسی به نه کیږي ځکه چې رجستریشن کارت بلاک شوی دی.
کارت کوم بلاک دي دا مشکلاتي چې تا کې مشکلاتي بل سامان نه ملایږي مواد نه ملایږي.
په دې اړه د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د متاثرینو کارتونه زیاتره د نادره محکمې لخوا بلاک شوی دي. په سیمه کې د ادارې یو مشر چارواکي شادراز مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په واپسۍ کې د سیمې متاثرینو ته داسې هیڅ قسمه ستونزې نه وي. واضح دی چې په 2009 او په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د علي شیرزو او زوی موسیمو متاثرینو خپل کورونه پرې ایښي وو. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د علي شیرزو او زوی سیمونا به کور شو کورانه او شمیره شاوخوا سلور زره ده چې په دې کې تر شپږ سوه پورې متاثره کورانه په کیمپونو کې اوسیږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردم کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیره ورځ د خیبر قبایلي سیمې یو شمیر کډوالو په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهرې ته د مشال همکار شبیر جان هم ورغلی و. پاغی کې د سم مظاهره چانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي، دا به مورو او دغه د مظاهرې دا خبر د دوی په چغو پیلېږي.
زه محمد باز مینوم ده، شلور کام سره تعلقات ساتم. په دې باندې احتجاج کوي چې موږ ته سیم نه ملاویږي، نو موږ باړو کې بشیم دي، لماسیم دي، خو والله که د بندې د رقم سره شته نو واپس زمبر څنګه لاړ شو چې موږ ته علاقه کریر نه وي، نو څنګه لاړ شو په کومه طریقه باندې لاړ شو؟ دلته پولیټیکل صاحب ورته ویلي دي، ګوتې دي ځنو ګڼکبانونه لګولي دي چې دا دې راشي، موږ علاقه کلیر ده، نو په څه طریقه باندې لاړ شو موږ؟
زما نوم اختر محمد دی، بړې خبر جنس تعلق ساتم. موږ چې کوم احتجاج کړی دی کنه، په دې باندې کړی چې موږ له وزیر اعلی صاحب درو کړو اعلان کړی و، نو موږ له هغه نیمو خلکو له میلاو شو پنځ پنځ هزار، او نیمو له میلاو نه شول، نو موږ مجبور شو دلته احتجاج هم کړلو. موږ په کیمپ کې 2009 نه دلته پراته یو، نو موږ له هیڅ سهولت نه میلاو شوی، موږ علاقه بالکل خراب را، کورونا وران دي، هر څه وران دي، 2009 نه درغلی یو، مخامخ به وران دي هر څه.
دا مې دا څه کوو کنه چې موږ چا پرې نشو ځای چې موږ لا وطن خولی شوی نی امن نی ویرو غلا په هغه باندې ورو وتلی په اورډر باندې انځه په اورډر به درو خپل وطن لا ځما خبره دارو چې می سم نه خل زدر می بیل په هغه باندې نه پیغام په ملو جو باندې نه جو په سم باندې ته معلوم شم می سم بل کول نه خل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په ډیپلومیټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمدزی د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشتو پښتنو ترمنځ په سوشل میډیا یعنی فیسبوک او ټویټر باندې د اختلافي بحثونو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. لیکوالان وایي باید دواړو طرفونو پښتانه دا فکر وکړي چې د دوی له کرکې ډک بحث خواسینه د دوی د ګډ دښمن په ګټه نه تمامېږي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
په ډیپلوماټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمد سی خپل ګډه مقاله په اصل کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پر ټولنیزه میډیا په خاصه توګه فیسبوک باندې د ډیورنډ دواړو غاړو پرتو پښتنو ترمنځ د منفي بحثونو په اړه لیکلې ده. دوی وایي دغه سي منفي بحثونه او تورونه دواړو غاړو ته مش پښتانه سره ویشي او له یو بل څخه پردي کوي. د لیکوالانو په خبره پر پېښور سکول تر برید وروسته ځینو افغانانو خپګان څرګند نه کړ او ځینو ستو افغانانو ته موقع پلاس ورغله چې پر پاکستان نیوکه وکړي. خو دوی زیاتوي بل خواته د پاکستان له لوري هم دغه سي کرکات څرګنده سو. دلته دوی پر پاکستانی ټلویزیون د پېښور د پېشي د یو اغیزمن سوي کس د کړي خبري حواله ورکوي چې په ژړغونه ژغې غوښتنه وکړه چې افغانان دي له دې هیواد وایسل سي. د لیکوالانو په وینا دغه سي یو غوښتنه خفا کوونکی کنفیوژن هم په ګوته کوي. خو په دې کې د اغیزمنو میندو او پلرونو هیڅ ګناه نشته چې د پاکستان او افغانستان پر پیچلو حالاتو نه پوهیږي. د مونا نصیر او عزیز امین په وینا دا د دواړو ملکونو میډیا ده چې د عادي خلکو د فکر اړولو راړولو بیانیه جوړوي. لیکوالان دلته د افغانانو د حق خفقان ذکر کوي چې وايي په پاکستان کې میشتو پښتنو د افغانستان پر ستونزو کله هم زړه نه دی سوځولی. خو د دوی په خبره افغانان په دې نه دی پوه چې په خپل په خیبر پښتونخوا کې تر اویا زره زیات کسان وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دوی زیاتوي چې د افغانانو د خبره سمه نه ده چې ګواکې د خیبر پښتونخوا او فاټا پښتانه د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه دي چې پر دوی تیری کوي. خو د لیکوالانو په وینا رښتیا خبره دا ده چې پښتانه که په پاکستان او که په افغانستان کې میشتي دواړه غاړو ته دوی ځپل شوي دي. دا شان لیکوالان وایي په خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان که وایستل سي نو دا به د خیبر پښتونخوا اقتصاد چې وار لمخه د وسلوالو طالبانو له وجې متاثره شوی دي نور هم اغیزمن کړي. مونا نصیر او عزیز احمدزی پښتنو ته مشوره ورکوي چې پر ځای د دې دوی د یو بل پر ضد منفي خبرې وکړي باید د دغه سی یو سوچ مخه ونیسي او داسې مثبت پوهاوی او خواخوږی خور کړي چې هغه د دواړو غاړو پښتنو په ګټه تمام سي. دوی وړاندیز کوي هغه خلک چې پر ټولنیزه یا سوشل میډیا منفي خبرې کوي باید تر کولو لمخه له ځانه دا وپوښتي چې آیا پښتانه چې کلچر ژبه نسل او جغرافیه یو ده، نو آیا دغه سی یو خبره چې کرکه او نفرت زیږوي د دوی په ګټه ده او کنه؟ د مونا نصیر او عزیز احمد زی په وینا منفی خبری کوونکې د پښتنو په خپل منځ کې فاصله زیاتوي. د افغانستان په بیا ودانی او رغونه کې د پېښور او کوټې پښتانه مهم کردار ادا کولای سي. د لیکوالانو په خبره ماشوم که په پکتیا او که په پېښور کې وژل کېږي دواړه اغیزمن دي.
اوریدونکو مشال لیډیو ته وګورئ د لسنی موجو د خبرونو لنډیز د منور شانه اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي د وسلوالو خلاف د نوي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. پرون قومي اسمبلۍ ته خپل وینا کې نوموړي ویل چې تر دې دمه 20 وسلوالو ته پانسي ورکړل شوي او د نفرت خورونکو ویناو په تور کې 2,650 کسان نیول شوي دي. دا راز په هیواد کې شپېته تنظیمونه ناقانونه ګرځول شوي او پر ضد یې کاروایان جاري دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات وشي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په دې انتخاباتو کې به د څه باندې 3,500 یونین کونسل لپاره رایې اچول کېږي. د افغانستان د معدنیاتو او پټرولیم وزیر داود سبا وایي غواړي چې د دې هیواد د لارې د ترکمنستان نه پاکستان او هندوستان ته د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملي کړی شي. نوموړي دا څرګندونې د ټیپی په نوم د دې ګیس پایپ لاین په هکله پرون په اسلام آباد کې د څلورو واړو هیوادونو د معدنیاتو او پټرولیم د وزیرانو په 19 غونډه کې وکړې. د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته پاستول شوی یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې خلاف د طاقت د استعمالولو منځوري دی ورکړي. نوموړي پرون په وایټ هاوس کې ویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگي ځواکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامله او دا چې دا د افغانستان یا عراق په سیر د یو بل ځمکني جنگ د منځوري غوښتنه هم نه ده. د بیلاروس سرخار منسک کې د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د مشرانو ترمنځ ترنګلې غونډه چې د پرون راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د لسمیاشتنی جنگ د ختمولو په غرض شروع شوې وه په کوم پلان د سلاکېدلو لپاره تر نن ورځې جاري ده. د غونډې د شروع کېدو نه وړاندې د یوکرین صدر ویلي وو مخکې له هغې چې د یوکرین په ختیځ کې حالات د قابو نه وځي دا یې د مخنیوي اخیری موقع ده.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول او اوس ته پاکستان خبریدونکو د نننو ورسپانو ځنیوېداري و ته زمونږ همکار احمد الله کتنه کړی را دي چې دا وره
آج ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د ګیس په بحران او نو منصوبو لیکلې ده. اداریه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې زر تر زره عمل درآمد غواړي او دا منصوبه په وخت مکملول د سیمې د ټولو ملکونو لپاره یو شان اهمیت لري او دا منصوبه به پاکستان کې د ګیس کمی کې مددګاره ثابت شي. اداریه لیکي چې زموږ په ملک کې د صنعتي پیداوار په لاره کې یو غټ خنډ د توانایي بحران دی. زموږ انډستریانو ته بجلی او ګیس د ګرانو نرخونو باوجود په مقرره مقدار کې نه ملاویږي چې لوجه نه صرف پیداوار کې کمی راغلی دی بلکې په اکثره سیمو کې کارخانه بندې شوې دي او په زرګونو مزدوران بې روزګاره شوې دي. د تر څنګه په کورونو کې ګیس استعمالونکي د ګیس کمی سره مخ دي او سی این جی سیکټر هم متاثره شوی دی. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې د توانایي بحران خاتمې لړکې د پټولو منصوبو په وخت کار شروع کړي او د لپاره د یو کړنلار جوړ کړي چې پکې د صوبو او وفاق ټول ذمہدار ادارې شامل کړي. د تر څنګه د بجلی او ګیس ضایع ولو او د غلا مخنیوي دي هم وکړي شي. مشرق ورسپان خپل اداریا د بلدیا ټاون په پیښې لیکلی ده. اداریا لیکي چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او د ملک نورو ګوندونو مشترکه ذمہواري ده چې د تحقیقاتي ټیم راپور مخې ته راتلو وروستو حقیقت دي تسلیم کړي او چې کم خلک په دې پیښه کې ککړ دي نو د عدالت د لارې دې ورته سزا ورکړي شي. اداریا زیاتوي چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د بلدیا ټاون پیښې لړکې خپلې ذمہواریاں پوره کړي او متاثره خاندانونو ته د انصاف ورکړي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه د غیر ملکیانو بینک اکاونټونو په څارنه لیکلې ده. اداریه لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په هدایت د کومو غیر ملکیانو بینک اکاونټونه معلوم کړی شوی دي نه صرف د دغه نشاندهي دی وکړی شي بلکې دا خبره دې هم په ډاګه کړی شي چې دوی اکاونټونه څنګه خلاص کړل او د آمدن ذرایع یې څه دي. اداریه لیکي چې داسې غیر ملکیانو د بینک اکاونټونو پلټنې دې وکړی شي او چې څوک هم په څه قسمه ناوړه ګامونو کې ککړ وي نو په ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدن کتاب مشال لري ته وګي د انساني حقوقو د سار د یوې ادارې یو راپور وايي پاکستان کې د مذهب او د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې یو شمیر ملزمان داسې شته چې کیسونه غیر واضح دي. په کار دي چې د دوی په مقدمو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورپاڼه خپلې یو لیکنه کې وايي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت ختمېدو باوجود امنیتي ننګونې شته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وايي پاکستان کې چې د مذهب د سپکاوي په تور سمره خلک نیول شوی په هغه کې د زنو کیسونه ډیر غیر واضح دي او په کار دي چې په هغه د مذهب د سپکاوي خلاف قانون عملی کولو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. د دې ریپورت تر مخه د لړکې د پنجاب عدلیه د 500 کسانو فهرست جوړ کړي چې د مناسب قانوني مرستو د نشټوالي لوجه د مقدمو سره مخ دي. دا راز دغه ملزمانو ته چې زیاتره یې نفسیاتي ناروغان دي د پنجاب صوبایي حکومت به قانوني مرسته ورکوي. دا ریپورت زیاتوي چې د صوبایي حکومت دا ګام یو علامتي خبره ده ځکه چې په پنجاب کې اوس هم خواوشا 212 کسان د مذهب د سپکاوي په تور کې د مقدمو سره مخ دي. د پاکستانی قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن کسانو ته د مرګ سزا هم کېدل شي او تر دې مهال په دې کیسونو کې نور لس کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه په دویم وار د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو د منسوبې رفتار په روکولو باندې غور کوي او داسې ښکاري چې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت د ختمېدلو باوجود په افغانستان کې د پام وړ امنیتي ننګونې شته او د دې هواد نه په مکمل توګه د ځواکونو د استلو سلسله کې به دغه هواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جون کیمبل ته د فیصله کولو ډیر واک ورکړل شي. ورسپانه لیکي صدر اوباما په 2014 کال کې د افغانستان نه د ځواکونو استلو پلان په داسې حال کې اعلان کړ چې په دغه هواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر اشخړه روانه وه او زیاتره خلک د آینده امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن وو. د دې ستونزې له وجې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو معاملہ هم د ځان اخکار شوی و. د ورسوانې په وینا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په 13 دسمبر کې د کابل د دورې پر مهال افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه ویل چې په 2015 کال کې به په دې هیواد کې 10000 او 800 امریکایي ځواکونه پاتې وي او زیاتره به د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې کردار ترسره کوي. په افغانستان کې تر ټولو زیات شمیر امریکایي ځواکونه په 2011 کال کې وو چې شمیرې خواوشا 100,000 رسیدلې و او دا مهال په دغه هیواد کې یوازې 10000 او 600 امریکایي ځواکونه پاتې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر د هغه د امنیتي سلاکارانو د ډلې او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قماندانانو په یو غونډه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مسله څېړل کیږي. د راپورونو له مخې امریکا غواړي چې په دې باره کې مخکې تر دې پریکړه وکړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ورشي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواد وباسي. واشنگتن پوسټ رسمي خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور لمخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې هغه ستیر وطن و نه کړی لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځیان ولسمشر وباسي دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی وو. په دسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته یې اعلان وکړ چې 10000 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. په دښمنه کې د پوځانو شمیر تر پخوانی ژمنې زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په دسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه، خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت به بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې عزم کې بدلون را نولي چې د 2010 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې د سپینې ماڼۍ د یو مسؤل خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو ځواکونو جنگي مشن تیر کال پای ته ورسېدلو او اوس په دغه هیواد کې د امریکا رول محدود شوی دی. دا پوښتنه مخې ته راځي چې آیا چین په سیمه کې ګړندی رول لوبولو ته مخې ته راتلل غواړي که څنګه؟ په دې اړه ملي حامیرزاده د سیمه ییزو چارو کارپوه طلعت مسعود سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې په سیمه کې د چین د ممکنه فعال رول په اړه پوښتلې دي. نو ښاغلی مسعود وایي پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې استحکام مهم ګڼي، ځکه چې که افغانستان مستحکم وي نو پر پاکستان او چین به یې مثبت اثرات وي، ځکه خو پاکستان او چین له یو بل سره تعاون غواړي. تاسو ته معلومه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم ډیر مضبوط دي او د ډیره حده یې ستراتیژیک، معاشي او سیاسي مقاصد یو دي. نو ځکه له افغانستان سره په ګډه د کار کولو سره د دغه هیواد حالات د ښه کولو کوشش روان دی. زما په خیال د اوسني کانفرنس مقصد هم دغه و. اوس چې له هیواده امریکا وزي نو دا ضروري ده چې چین پکې خپل کردار ادا کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین په سیمه کې یوازې تر اقتصادي حد دلچسپي اخلي او کول امنیتي لحاظ سره هم څه رول لوبول غواړي؟
چین له اول نه په اقتصادي پلوه په افغانستان کې کار کوي. مثلا د میسو کان پروژه ده، د غشان سړکونو بنیادي ډانچه جوړولو کې هم چین هلته مصروف دی. له دې سربېره چین غواړي چې په امنیتي برخه کې هم له پاکستان سره مرسته وکړي. نو موږ دا فکر کوو چې اقتصادي او معاشي لحاظ سره به افغانستان مضبوطیږي او چین کې صلاحیت شته چې دغه هیواد ته ګټه ورسوي. نو دا یو ښه خبره ده. بلخوا تاسو په دې پوهیږئ چې پاکستان په افغانستان کې تر ډېره حده د هند اثر رسوخ سیوا کېدل نه غواړي.
تاسو راته په سیمه کې د چین د فعال رول په اړه مهمې خبرې په ګوته کولی شئ؟
مهم خبر خدا دی چې یو خو بچین غواړي چې تر څومره حد هم ممکن وي په پاکستان، افغانستان او منځنی ختیځ باندې له اقتصادي لحاظ سره زیات اثر وي، ځکه چې چین د دې صلاحیت لري. بل لحاظ سره چین دا فکر هم کوي چې دا د دلچسپي خبره ده. دا یو مهمه خبره په دې هم ده چې موږ یې مخکې نه ذکر نه دی کړی چې یو غور او د مسلمانانو اکثریت لرونکي سیمه سینکیانګ ده، چرته چې ځینې چینایي مسلمانان د ریاست او حکومت خلاف بغاوت کوي. نو که د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او همکاري ښه وي نو دا به هغو ته ممکنه نه وي چې د دلته نه څه قسم مرسته ترلاسه کړي او پناهګاهې استعمال کړي.
که موږ دې حالاتو ته وګورو نو آیا دا ویلی شو چې چین د امنیتي او بیا ودانۍ په چارو کې د امریکا ځای اخیستل غواړي؟
هغه شان خو نه، ځکه چې د چین فلسفه او خارجه پالیسي هغه له امریکا نه تر ډېره حده بدله ده. خو دا ضرور ده چې چین به اقتصادي او معاشي اړخ ته زیاته توجه ورکوي او دا ظاهره خبره ده چې چین په دې سیمه کې خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي، ځکه چې د امریکا له تک سره ورته یو موقع ملو شوی ده.
که د پاکستان او چین ترمنځ 15 بلین ډالرو پروژې خبرو وکړو، آیا د دې د عملي کولو لپاره په پاکستان کې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو په برخه کې به چین له پاکستان سره مرسته کوي که څنګه؟
بالکل، چین به د پاکستان مرسته ضرور کوي. او تاسو وکتل چې چین په مالی لحاظ سره له اول نه د پاکستان مدد کوي. د چین به دا کوشش وي چې په پاکستان کې دننه حالات ښه وي. د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور فایده هم په هغه صورت کې رسیدلی شي چې د پاکستان کورنی حالات ښه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د مومندو قبایلي سیمې په یو غونډ کې وسلوالو د صحت یو مرکز په بمونو الوتولی. په دې اړه باندې نور تفصیل د بیولا شفق راکړي.
وسله والو د ډیورن کرخې ته څیرمه د مومند جنسۍ په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د مرکز ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د مومند جنسۍ د امنیتي چارواکو په وینا وسله والو د سې شنبې په ورځ سهار د دې ایجنسۍ په یکه غونډ نومي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی چې له امله یې د دې مرکز ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلی او په مرکز کې موجودو طبي آلاتو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم دوی وایي چې چاودیدونکي مواد له وړاندې په مرکز کې ځای پر ځای شوي وو، خو په چاودنه کې د مرکز ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته کوم زیانی زیان نه دی اوښتی. د ایجنسۍ یو ځایي خبریال چې پیښې له نږدې څارلی په خبرو کې د یاد پیښې او همداراز په دې ایجنسۍ کې د ورته بمي چاودنو په اړه وویل: چارواکی وایي چې په روغتیایي مرکز کې تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. مومند ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره نښتې اوږده پوله لري. په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او همداراز د احرار الهند په نامه د وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې ویل کېږي په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تروریستي فعالیتونو او پر پاکستاني ځواکونو بریدونو کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان او همداراز د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو د وژلو ادعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ډېری ترهګر د ډیورنډ کرښو ته څیرمه نورو قبایلي سیمو او همداراز د پولې پورې غاړې افغانستان ته اوښتي دي. تر دې مخکې هم د تېرې شنبې په ورځ په مومند ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې اووه وسلوال وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې په یکه غونډ کې د روغتیایي مرکز کې د بمي چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د تاریخ پاڼه. نن به د تاریخ پاڼه کې د خیبر پښتونخوا د مردان لرغونی او تاریخي ځایونو شاباز ګړی جمال ګړی او لنګر کوټ په حق معلومات درکو. چرته چې زموږ همکار خالد خان د لرغونی آثارو کارپوهانو او تاریخ پوه خلکو سره د دې سیمو په حق خبرې کړې دي. نو راځئ چې واورو د تاریخ پاڼه.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستروزه شابازګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستروزه ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په حقله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شاباز ګړه به تیرې دي. او په اباسین د پور کې دوه مخکې به کافلو پړاو یا دما د شاباز ګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه درې سوه کاله وړاندې تیر شوی، د شاباز ګړې په یو ګډ باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دي چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دي. دغه شان د شاباز ګړې سره نږدې د جمال ګړې کندراتو سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بادشاهي وه، نو د اشوک بادشاه په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو دپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا درې سوه قبل مسیح کې د شابازګړې په مقام د اشوکا بادشاه له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکل شوې دي.
دن اشوکا موری اغم موری نو پشاباز گڑا کی او پا مانسیرا کی دا راگی دا زمانے پا خروش تی کی لک دے او دا راگی دا بادشای اغا راگی کماند او راگی دا بودزم ترویج او دا شاباز گڑی دا گٹ چلی دا اغی دا وجن دا شاباز گڑی شورت را گر بیا شاباز گڑی کی دا بودست مانومنٹس دیر زیاد شو
دا خبرا دا پیخور میوزیم کیوریٹر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوی او وای چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګندارا کې بودھ مت ډېر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمېر کې د بودھ مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والی 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودھ مت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd سنچری بی سی کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی او ورته راغلی.
بخ محمد زیاتوي چې دا شاباز ګړې په ګډ په خورشته ژبه کې د بت مت سوار لسلوی خبرې لیکل شوي دي چې زیات تر پکې د امن خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
پدی اک ایڈیٹ چې دی پدی کې د بودھ مت سوال خبرې لیکل شوې دي. پدی کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي س انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دي. بیا داری چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونیو کړئ چې دغې نه خلکو ته فایده وي.
خو بیا ځینې تاریخ پوها او د لرغوني آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز ګړې او د دې سره نږدې سیمې د بودھ مت نه مخکې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي خاور چې دا مردان او د ثوابه په لرغوني او تاریخي ځایونو باندې څېړنې کړې دي وایي چې د هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي ښار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حقلا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شابازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی ظاهرین چې کله پشپګمه عیسوي صدی کې دلته راغلي وو نو دا د بودھ مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی. موږ سره د دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف ته هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي پخپل چې دا د شهزاده سودن جې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړو یو ساتي د خپل په نوم هغه خو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار دی له وطن کو
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجول کابل او پیښور نه ټول لارې به د شابازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شابازګړې په مقام پړاو یا د مکوله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بل شابازګړې چې په کراس روټ باندې په سلور سړکونه به پرې راتلل د پلی شیرخانه نه د بونیرنا د چرشدی مردان د طرف نه سړک راغی او د ثوابه هاند او د پنجاب سړک نو شاباسګړې ته بیا خلکو رښتو رښتلو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک بچا په وخت کې ګندارا د بودھ مت لوی مرکز او د پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ټوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هون رانی او تباکلی.
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسند ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شاباسګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. موږ سره میخاسانډا سایټ دی چې د اغې نه فاسټنګ سدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کوم چې اوس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دې نه علاوه موږ سره خواکې وسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده. بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقه د دې نه علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پورې آی کې څېړنې کار نه دی شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کېدای شي او شته په دې ټول علاقه کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندوستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پېښور ته راتلل.
نو د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقه د سبق لپاره مشهور شو. نو چینیان کورینز او جاپانیز دا تاریخ وای زنه ابي پخپل به سبق لدر تراتل دا کنفیوشیس خپل شاگردانو ته جزای گندارا ته او گندارا کی مونږه تاسو چونو اوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پس کوریا ته زو او جاپان ته زو
دا شاہبازگڑے نہ خوشا شل کلومیٹر لرے دا کاٹلنگ پسڑک پا جمال گڑے کے دا بدھ مت مندل شوے لرغونی آثار ہوں دستانے اور لدل وردی چرتا چی پیو گنڈے دا گندارا دا ٹورنا جاڑ دا بدھ مت آثار اور نخ نخانے ملو شوے دی پیخور میوزیم کے سیڑن کارا بلکیس دورانی دا جمال گڑے دا سائٹ پہکلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اقل چزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بدکڑاون شو دسے درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نے جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نے تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی تھی
وہ لکھی گی چی دا انگریزان پا وقت کے دا جمال گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پمرستا نور سیڑنے او خدایا نے اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹو پیپر کے رابر سی رشیوی دی
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیگزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیپنیز چکم ارکیالوجیکل مشن دے اگوی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگے نا بعد دا مونگ ڈپارٹمنٹ چکم دے ارکیالوجی اگوی پا کی کنزرویشن کار کڑی
ویلی کی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 323 قبل مسیح کے پا ناواپس دا افغانستان نا باجوڑ تا راوڑے دو نو ہاغ پل فوزونا پا دوو لخکرو که تقسیم کرل چه یو لخکر یه دا ممندو پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسده پا اڑخ اولیگل او بل لخکر چه سکندر اعظم یه مشرک اولا پا دیر او سوات حمله ور شو او بیا رستو دا لخکرونا دا شاوازگره او هن پا میانس که دا سکندری پا مقام یوزه شو چه دا بخمامت پا وینا هم دا سکندر اعظم دا نوم پا مناسبت ور تا دا نوم ورکلی شوی ده
منگ سر بیا د دی شاہبازگڑی او د ہن منس کی چکم یو سائٹ دے آگے تمنگ سکندرے وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پدی غاڑا راغلے دے زک دا او دلتے اوم دما کڑے دا دی سکندری کی زک دا غی سائٹ دا کلی تا اوسم سکندرے کلے وای او چکلا ہن تر آگے ہن کی آگے یو میاش تی رکڑا سر دس پلی آرمی دا کشتو پولی جوڑ کو او بیائی دا سین کراس
خوبیا د شاہباز گڑے سرنیز دے د لنگر کوٹ سیما او کلا ہم یو تاریخی ارزخ لری کم چی ممتا دا مغلو او یوسفزو پختنو پا منس کشخڑے او جنگونا پا گتکوی فرهاد علی خاور د لنگر کوٹ د کلا پا حق لوائی چی اکبر باچا د لنگر کوٹ پا مقام د یوسفزو سرا پا کال 1500 او بیا پشپگ اتیائیم کی جنگونا کڑو چی دا گنشمیر مرگ جوگ لینا علاوہ دا غ مشہور جرنیل راجا بیربل پکی ہوں دا یوسف زو دلاسا مرشویو
یا پا پیندل سوال یو اتیائیم کی اکبر بچا پا دی خار حملو کا او دا اغی جرنیلانو بین الوین خان بیربل وغیرہ دا اغی پا قیدت کی پا دی علاقی بانی بار بار حملی شوی دا بیر پا اغی پا کزا کرا گئی دل تا اکبر بچا بیا کلا جوڑا کا اغم دلنگر کوٹ پنم بانی دغو دلتا وقفل سوکتا لارا وقت پا وقت دی بانی جنگون شو پا پیندل سو چیز شپک اتیائیم کی یا مغل و دیسف دو یو دی تاریخی جنگو شو پا ملندرے کو مقام تھا آگے کے چکلا مغول شکست ہو بیربل پکے مڑ شو نو ددی قبضہ چکن دے نبیا بحال شوا نو د شاہ جان اور جہانگیر بدور کی دا علاقہ لکزیا دی سزو پر قبضہ کے ہوا اور انگریز بیا پدے قبضہ ہو کر دلتے دوبارہ
دا لنگر کوٹ پا مقام دا مغلو او دا یوسف زو پا مینس کی دا اخیری جنگ پا حکلا فرخاد علی خاور وائی
دا مغلو منصبدار کی درک تکمو الداد خان اگو ملک دیوان خان دا یوسف زو یو سرم
مشهور دغه علاقې هغه له خربوزه کې یوهونه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغه ځای چې ډیره پاتې ده بیا د جیون خان او یور وارو دغه په قیادت کې حمله شو نو دغه کله تس نس کړو په مغولو له شکست سره کو دغه نو کول او دغه د کډا د مغولو اخیری ته وایو دغه نه پځ د مغول په دې علاقې باندې نه دی پاتې شوی.
دغه شان فرهاد علي خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
دغه جنگ ملي کړی دی یو شبدګړې باندې چې د سې هغه صرف په شعرونو کې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړی ده چې کله دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلاره په کلاغه پلاره هم دخل تر دی زه هم دغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوی وه. هغه کې خوشحال خان پلاره مړ وو او د خوشحال خان په خپل هم زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ وو. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان سدو سره روغ شو نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو. د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود چیرا مغل دل تلنگر کو تواز کن لگر کو خوال لری دی راکی دی خواب نومو
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړه د خپل پامان